لس بجې شوې په رواني وسات کې د سندرو میلمانه خبرونه او ری خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه. تیر شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان په اسانۍ د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول یې 25% لوړ کړی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شویو معدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیو سره برابره شي. د روسیې ریانو ستی خبری اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسیې سره د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. د اژانس په وینا طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزی ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګرۍ ممکنه نشوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. د سوریې په شمال کې د الباب ښار پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د سوریې دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو د سوریې دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي دي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تیرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوري پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سږ کال په نومبر کې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شی جین پینګ په ورشیا ولسمشر پوتین هم ژمنه کړې چې دې غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کې چې د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د ده د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. اوس هم څو راپورونه. د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسا زر پروژې کار د افغانستان د وضعیت د ناسموالي له امله ځنډول شوی. دا پروژه د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته رسوي. لویدیز هم له کاسا زر پروژې ملاتړ کوي. نور تفصیل عصمت څاروان راکوي.
په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبری آژانس ته وویل تمکیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستانه پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسا زر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالی شي. دا پروژه چې 200 میلیون ډالر پرې لګښت راځي د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع و چې د کاسا زر پروژې لاري 300 میگاواټ برېښنا افغانستان او زر میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروري چارو لکه پوهنی، کرنی، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د روټرز خبری آژانس تر راپور له مخې تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپلې اړتیا زیاته برېښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپله د برېښنا له کموالي سره مخامخ کیږي او له دې کبله مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برېښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشتي، چې له دې امله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو د لرلو غوښتن کړي.
و موردل چې د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسا اجدر پروژې کار د افغانستان د وضعیت ناسموالي له امله ځنډول شوی. بلخوا د طالبانو حکومت چې له نړیوالو بندیزونو سره مخ دی له روسیې څخه د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. اسمت سروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي لغړي ازرخ شافیزي سره د بارتري یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې ولې طالبانو له روسیې د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټه نشي پورته کولای. د IMF او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستمونو سره بشپړ مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکلا ورکلا کې ستونزې شتون لري. نو دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، د بین المللي بانکي سیستم څخه بې برخه دي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لارې بارتر یو وریانت یا یو بدیل کېدای شي چې دا عملي شي.
د بارتري تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسني وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډیره دود وه.
افغانستان او د شوروي اتحاد پخواني شوروي ته چې روسیې وارث دي او نور شرقي اروپا سره زموږ د پخوا څخه بارتري راکلا ورکړه شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس د تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زمونږ صادرات وو همرا زمونږ واردات هم وو، یعنی کسری بیلانس تجارت بین المللي زمونږ په هغه وخت کې شتون نه درلودل. اوس نه پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادر کړي. نو په هر صورت کله چې د بین المللي سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنۍ لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي په ډیر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یو لار ده کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي. خو مهم دا دی چې موږ خو ډیر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات دي او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په دا تیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات وو زموږ کس بیلانس تجارت. یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نو پوهیږم چې روسیې ته څه شی موږ صادرو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 160,000 ټنه یوازې مالوج صادرېدلې، تقریبا 160,000 ټنه یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې، تقریبا 10,000-15,000 ټنه چارمغز صادرېدلې، تقریبا 6.5 میلیون ډالر په هغه وخت په نوم د بارتري ډالر یو مجازي ډالر و چې فزیکي شتون نه درلودل خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دا شاوخوا کې زموږ صادراتو چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 5 میلیارد و. نو اوس مهال خو نه مالوج صادرې کو، نه ممیز دونه لرو چې صادرې کو، او دا چارمغز هم شتون نه لري.
د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی و چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د بارتري سوداګرۍ د غوښتنې په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د زرګونو قابلیتونو یا د زیګون په محل د مین دومړینې په ډیرې دودي روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنه شي، ځکه چې طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلې وروزل شوې چې له کبله یې په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په سلو کې شپېته کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هرو یو لک میندو کې 1600 په اولاد مړ کېدې، خو د تیرو شلو کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هرو یو لک ښځو کې 638 ته راټیټ شو. اوس یو وار بیا د تیرو شلو کلونو دا بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پریښودو ته اړ شوي او تر ټولو بده دا چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور پښیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي ډاکټر هیلی غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تیرو کلونو کې نږدې 40,000 قابلې روزل شوې دي.
په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې مونږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې مونږ په افغانستان کې الریډي تقریبا 9,000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو او همدا اوس په افغانستان کې په 1,000 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1,350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلې روزل کېږي. ولی کچرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید پراتلونکو درې تر څلور کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلات سره د قابلیت په برخه کې مخ شو.
یو شمیر قابلې په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنۍ رول ته اشاره کوي. وایي هغه ښځې چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي د کورنۍ مشان اجازه نه ورکوي او فکر کوي چې ډېرې ښځې په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخېږي، خو هغوی په دې نه پوهیږي چې ټول ولایتونه یو شان نه دي. د رڼا په نوم د زابل یو قابله وای په 2014 کې کار پیل کړ. هغه مهال به که کومې ښځې ته د سزاریان یا عملیاتو اړتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر و، خو اوس ډېر لږ داسې ډاکټران موندل کیږي چې له کبله د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
و موریدل چې د پخوا په پرتله د قابلیت له کمیدو سره د میندو مړینې هم ډېرې شوې. روغتیایي متخصصان وایي چې طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي قابلیت به نور هم کم یو د زیګون په محل به د میندو مړینې لا ډېرې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ترکیه وای له خو افغانانو سره د کار موندلو په برخه کې مرسته کوي چې په خپل خواخه خپل هیواد تستانه شوې دي. ترکیه دا نه وخت وروسته له هغه وکړ چې سلګونه افغانان د خپل هیواد په خارونو کې ونی ول او افغانستان ته ولېګل. دغه هیواد سکل د خو افغانانو لپاره شرایط سخت کړي چې قانوني اسناد نه لري او دغه هیواد ته غیر قانوني لارو ورغلي.
ترکیه وایي د دغه هیواد سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره د کار موندلو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې له ترکیې څخه په خپله خواښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې ترک چارواکي هیله لري چې په دې توګه به د هغو افغانانو شمیر کم سي چې په خپل هیواد کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اقتصادي ټولنیزو ستونزو له کبله ترکیې ته پناه وړي. د ترکیې سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې غواړي کوم کاروبار پیل کړي. دا ټولنه وایي له ترکیې څخه په بیرته تللو افغانانو کې سلمانیان، خیاطان، دوکانداران، ویلډینګکاران او نور شامل دي. راپورونه وایي چې ترکیه سکل سلګونه افغانان په زور خپل هیواد ته ستانه کړي دي. اکثر افغانان په خطرناکو لارو ترکیه ته په دې هیله ځي چې له هغه ځایه ځانونه اروپا ته ورسوي. ترکیه وروسته له دې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړ چې د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالفانو د حکومت د مهاجرت پر پالیسۍ نیوکې وکړې. ترک چارواکي وایي چې د دغه هیواد د اسلامي ټولنې له لوري بیرته ستنه شوي افغانانو ته د حمایوي پروژو لکابل ترکیه ته د افغانانو مهاجرت کم سوای دی. د ټولنوي له هغو افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کوي چې ثابت کړی له ترکیه څخه په خپل خواخه افغانستان ته ستانه سوی دی. په افغانستان کې د ترکیه د سرامنیش ټولنې د پلاوی رئیس فرید احمد ضیا په وینا دوی تر اوسه په پلازمینه کابل کې 15 کوچنی شرکتونه جوړ کړي چې له کابله زرګونو کسانو ته د عاید سرچینې برابرې سوي دي.
اوس هم له ژمنې سره سم د سندرو میلمانه خپرونه اورو.
د سندرو میلمانه